قدر من اوریدن کو دا افغانستان د سیاسي چارو چیرونکو کارپو او لیکوال شاغلی معلم صاحب هم دا اوس د امریکا څخه زما سر ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب معلم صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
مننه کور ودان تاته، ستا همکارانو ته، او همدغسې ټولو اورېدونکو ته سلام او احترامات تقدیم وو. خدای تعالی دې اوس آفتو او د نورو آفتو څخه راته وساتي. مننه.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب معلم صاحب، په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا او طالبانو موافقتنامې همدارنګه د قدرت پر سر لانجې روانې دي، د امریکا د بهرنی چارو وزیر دا دوام ځل دی چې د افغانستان چارواکو ته ګواښونه کوي. یو ځل د قدرت تقسیم په خاطر د یو میلیارډ ډالرو د کمولو ګواښ و، او بیا دې پرون بیا د بهرنی چارو وزیر وایي که طالبانو سره جوړجاړی ونه کړي موږ به ټوله سرتیري وباسو. ستاسو نظر دی دغسې ګواښونو هدف څه دی؟ دا چې دا ټوله د دوی ملاتړي دي، ولې د حل لاره نسی ورته پیدا کولی؟
اشنا صاحب، مننه. په دې ارتباط ممکن د افغانستان کې تلویزیونونه، راډیوګانې، سیاسي مبصرین هر یو خپل خپل نظر د خپل جدلوري له مخې دا مسله چیړي او پر دې مسله باندې خپل نظر وکړي په هغه دقیق حالت باندې چې امریکا په افغانستان کې څه غواړي. او ضمناً د یوازې امریکا نه ده، هلته نور همسایه هیوادونه چې تر ټولو مهم هم پاکستان دی، هغه څه غواړي. داسې روسیا او هند او چین او ایران دا خو بل اړخ دي. اروپایي اتحاد څه غواړي؟ تر اوسه لکه څنګه چې په افغانستان کې د سیاسینو تر مابند یو ګډه یا مشترکه ژبه نشته، په همدغه شکل باندې نړیوال هم د افغانستان قضیه په حقله باندې د هغې د حل په حقله یا د هغې د دوام په حقله یا د ځان د خلاصېدو په حقله داسې یو ستراتیژي نه لري یا داسې یو پلان نه لري چې د ټولو دې یو ډول ورو باندې توافق وي. یو علت یې دا دی چې هر هېواد په افغانستان کې ځان ته ډېرې ډېرې ګټې لري. په افغانستان کې د یوې شبکې خارجي یا د یوه هېواد اجنټان هلته نشته، هلته د هر هېواد اجنټان شته او تقریبا په دولت او په طالب په خوا کې به ډېر کم داسې خلک وي چې هغه دې د یوه دوو درو حتی پنځو لسو هېوادو سره رابطه ونه لري. نو په دغسې یو مغلقه وضع کې که امریکا ثابته موزیګیري په اول سر کې خلیلزاد د صلحې د پلان له مخې چې ده کوله سمه موزیګیري کړې وای، دا دقیقه را شروع کړې وای، ضرورت و دې ته نه و چې دومره اوږده لار ووي. هغه څه چې دوی غوښتلی هغه یې په ډېر اسانه توګه کولای شوی چې تطبیق یې کړي. دغه تطبیق کوونکي چې په راس کې هم خپله د امریکا استازي یا د امریکا په نمایندګي باندې خلیلزاد و، دې دغه فروسه زما په عقیده قناته را شروع کړو، ځکه تر اوسه پورې د افغانستان د قضیې پر حل باندې صحبت نه دی شوی. یوازې پر دې صحبت شوی دی یا په دې باندې هغه تړون امضا شوی دی چې زه قواوې راباسم ته کار نه راباندې لره او په آینده کې افغانستان زموږ د منافعو پر ضد باندې مه استعمالوي. دا هغه عامې خبرې دي چې هر څه چې د افغان ولس ګټې په کښې کې دي هېڅ نهشته په کښې کې. بل دوی خپله په خپله خوله باندې وایي چې موږ یوه لویه تېروتنه په 2000 کې 2001 کې دا وکړله چې موږ د بن کنفرانس جوړ کړي. د بن په کنفرانس کې وو یوه خوا چې دوی طالب وو چې هغه هېڅ په نظر کې ونه نیوله، حزب اسلامي مو هېڅ په نظر کې ونه نیوه، یوازې مو د شمالي پلوالي سره او د څو کسو نورو دغه دوی چې په اصطلاح باندې ډېر چمپیان وه هلته یې تربیه اخیستې وه، د هغه ځای څخه راغلي وه چې حاجي مشرتوب تقریبا کاوه. دغه خلک د شاقي په خلک وو، دا سره ګډ کړل او د شمالي پلوالي سره د کردي په مشرتوب یو حکومت جوړ کړ. دوی خپله پر دې اعتراف کوي چې دا مو اشتباه کړې وه چې یوه خوا مو نادیده نیولې وه، یوه خوا مو نه وه خبره کړې، یا نور قوتونه مو نه وه خبره کړې. موږ پر دغه یوه قوت باندې شمالي تلوار باندې وه پر دې مو تکیه وکړه. نو کله چې هغه صحو دی کړی د هغه تلافی کولای نشي با علت د دې سوچي د دې اتلس نون اسکال جنگ په افغانستان کې دوام لري ویني تویږي خپل ویني هم تویږي او د نورو د هم تویږي بیا چې دې ته نه پوهېږم چې دا د ویني تویول څومره اهمیت لري نو دی اوس د خپل مشکلاتو سره دلته مخامخ دي دوی سره اوسم د افغان ولس غم نشته ورسره نو دغه ناسمه راشرو یو شی دومره خراب کړي چې بیا په اسانه باندې نشي سره جوړېدل دی که د افغانستان حکومت په اول سر کې له پامه نه وای غورځولی ځکه هغه واقعا د معزګې یو اړخ و او وی به اوس نن که نه وي سبا همدغه دي اوس دوی په مشکلاتو باندې ورسته راخته که دوی په اوله ورځ د مذاکراتو ته دغسې مفهوم ورکړی وای چې د طالب او افغان دولت تر مابین مذاکرات کېږي موږ د درېمګړو په صفت باندې یا د ناظرینو په صفت باندې نه دا چې دی دا به پاکستان هم ناظر وای دی دي هم ناظر وای نور نړیوال دي هم ناظرین وای دی دي کښېنولي وای او د دوی تر مابین یو پرېکړه کړې وای چې هغه د دې اولس په خیر او دوی هم په روغه تمه وي د هغه ځایه څخه خپلې پښې راایستېږي وای متاسفانه دوی دا کار ونه کړ او دې کې دوی سخته اشتباه وکړ اوس هم هغه اشتباه ده ځکه زه چې په پوهېږم اشرف غني ته دوی زموږ په پښتو کې یو متل دی اوس یې اشرف غني داسې ځای ته درولی دي یا دروي چې هغه د میږې لار هم نور یا به وایي د عبدالله هم دم ته دغه حکومت دغه شان باندې بیا په شریکه کوي چې زه خپله داسې که دا د دوی فیصله وي او یا د دوی غوښتنه وي او یا د عبدالله غوښتنه وي او یا د اشرف غني غوښتنه وي د هر چا غوښتنه چې وي دا یو ناروا غوښتنه ده ځکه ناروا غوښتنه ده موږ تېر پنځه کاله د دې تاریخ لرو دا هم ولوستله هر یوه ته چې به دې وویل چې دغه نفیسه ده هغه به وویل چې دا بل مې نه پرېږدي ما خو عبدالله نه پرېږدي عبدالله ته چې به دې وویل ما اشرف غني نه پرېږدي یو پر بل یې سره تاوانول وطن هم د بحران خوا ته ولاړې اقتصاد هم خراب شو هر څه مو په دا وطن کې برباد شوله غلاوې ډېرې شولې قتلونه ډېر شو رشوت و فساد ډېر شو هغه څه کومکونه چې راغلي وو هغه دوی خپله سره غلا کول په غلا کې د دوی تر مابین اختلاف نه و اختلاف د دوی په دې و چې ځان د ولس اخلاص کړ عبدالله به وویل چې ما دی کار ته نه پرېږدي ده به وویل چې ما دی کار ته نه پرېږدي اوس باید په افغانستان کې یو حکومت راشي دا حکومت که د عبدالله تر مشرتوب لاندې وي که د غني تر مشرتوب لاندې وي او یا د بل چا تر مشرتوب لاندې لیکن امریکا په دغه حالت کې اوس په داسې مشکلاتو کې اخته ده چې نه دغه خلک سستولی شي او نه دا خلک راخپلولی شي که راخپلوي زور یې نه په رسېږي ځکه هر یو امتیاز غواړي حق غواړي په ډېرو پیسو یې مخته کړي دي په رشوت یې مخته کړي دي دوی دا تشویق کړله تمویل یې کړله چې د شلو هم لکه تو جاسوسان چې هغه یې نه پرېږدي ځکه امریکا یې هم تر خورګوته ټینګه کړې ده زه چې پوهېږم یو ځل داسې واضح و دغه وزیر خارجه ته ویلي وو چې که چېرې تاسو غواړئ چې دغه حکومت په ما باندې تقسیم کړي زه له دې حکومته تېر یم که دا کار کړی وي دغه اصلا مړانه کړې ده او باید وي کې همداس کار په همداس شکل باندې وکړي چې یا یې ورپرېږدي او یا یې وګټي دا کار وکړي کې نشي کولی یا یې نه مني نو شرفمندانه خبره دا ده چې له دې خبرې څخه تېر شي ورپرېږدي عبدالله ته چې عبدالله یې وکړي د دوو کسو حکومت یا د دوه سری حکومت یا څلور سری حکومت په واقعیت کې دا دوه سری نه وو دا شل سری درلودل هر یو جلا پاچا و نو زه داسې فکر کوم چې دغه خلک چې دا د افغانستان قضیې ته معذب شوي دي چې ویي کې دغه یو هم اهل خلک نه دي دغه یو هم پاک خلک نه دي دغه یو هم د دې ستونزې په حل باندې نه پوهېږي د خپلې ناپوهۍ څخه یې دغه مشکل دومره غټ کړي دومره یې لوی کړي چې اوس هم دوی پورې اریان دي هم جهان پورې اریان دي او د حل لارې یې نه شي پیدا کولی نور د دې خبره نه ده زه په دې عقیده نه یم چې د دې داسې وي چې پر دې ولس پر ولس باندې د دې د هېڅ چا زړه نه سوځي خپلې منافع دي او زور نور نه په رسېږي خبره ځینې خرابه شوې ده دلته په امریکا کې هم خو امریکا هم په بحراني حالت کې ده د یوې خوا څخه د کرونا مرض چې تر ټولو مشکلترینه مرحله اوس تېرېږي د دې د مړو کېدا ډېر نږدې اوولس زرو تنو ته رسېږي او نوچ په اخته کې د دې تعداد خو خورا ډېر زیات شوي دي په اقتصادي لحاظ باندې ټول امریکا تړلې دی. دلته کارونه په کلک توګه باندې ولاړ دي. په میلیاردو ډالره چې دوی ته د ورځې راتله د مالیې په نامه یا د ټکس په نامه هغه بند شوې او د هغو نور له خلکو ته ورکوي چې هغه ځان په وچلوي. د دې به هم از موږ ستاسو د وطن تجارت باندې داسې یو فاصلغته ولري چې امریکا به د شم د پرګوندو کوي. او دلته د انتخاباتو مسله ده. د دوی خپل رقابت پیدا غوښتلې شوي په دغه رقابت کې یو دستاور پاکستان که راپورته کړه چې زه دا حلوم هغه په همداسې خلک باندې چې هغه خلک اصلا اخل د دې نه وه چې دا قضیه ورته سمه حل کړي. زما په عقیده زه دغه شي بولم خدای دې وکړي چې دوی او یا نور دوستان زما د دغو خبرو څخه یو څه صرفه خلاص شوي وي. البته دوستان بیا ممکن تر دې ښه تحلیل والی شي. مننه.
مننه. تاسو د امریکا او طالبان ترمنځ موافقتنامې ته اشاره وکړله. په دغه کې نور مسایلو په څنګ کې چې تاسو ویل د بندیانو موضوع هم ده. په داسې حال کې چې امریکا د طالبانو سره پروتوکول کړی دی چې 15,000 بندیان باید خلاص شي او په عین حال کې بیا د افغان دولت سره د امریکا دفاع وزیر اعلامیه صادره کړې چې امریکا به د بندیانو په خلاصولو کې یو مشورتي رول لري. اوس دا جنجال راپورته شوی دی چې طالبان وایي چې موافقه کړې ده او حکومت وایي چې دا په یوه ورځ 15,000 خلاصېدای نشي. تاسو د دغه جنجال چې دی په خپله دغه موافقتنامه کې په وجود راوړی دی او همدارنګه د حل لارې تاسو څنګه چړي چې ولې داسې لانجې دي په دا مسله کې؟
ناصف کور دي ودان. اصلا خبره داسې ده لکه درته و چې وویل دغه پرېکړه لیک چې د دوی تر مابین د یوولسو میاشتو څخه زیات وخت ونیوه ما په اخیره دا د درو ورځو خبره اضافه نه وه لیکن دوی پر دې باندې خورا ډېر وخت ونیوه. ځکه یې ونیوه چې دوی دغه شي باصلاحیته هیئت نه د طالبانو له خوا څخه راغلي وو دي قبول ته او نه د امریکا د حکومت له خوا څخه. ځکه خلیزاد خپله مستقیما هم تصمیم نه شوای نیولی او دغه د طالبانو هیئت هم تصمیم نه شوای نیولی. دې که تاسو په یاد دي د دوه ورځو خبرو وروسته دې بیا یوه هفته وخت وغوښتې د هغو خوا خلک به تلی هم دې په پاکستان کښې مشورې کولې هم څه په دې نامه چې موضوع د خپلو مشرانو سره یې کوو. لیکن په واقعیت خبره دا ده په دې باندې ټوله نړۍ پوهېږي چې دوی د پاکستان د مقاماتو سره چې هغه ایسای دي د هغو سره هدایت اخلي د هغو سره یې مشورې کولې او د خلیزاد راتلی دلته. لیکن خلیزات هم دلته په مشکلاتو اخته شو. هلته هغه هم د مشکلاتو سره خلیزات مجبور وو چې دا خبره لکه څنګه چې راوم پارېدله تحریک هم سوله دستي ناټو عکس العمل وښاوه او دوی بېرته مجبوره شول چې ناټو ته ورسي ګزارش ورکړي. د افغان دولت یې هېڅ په دې مسله باندې نه خبراوه هغو ته یې هېڅ ګزارش نه ورکاوه. همداسې خلکو منډې سره نه وو چېنته ولاړل نورو مملکتو په دې کښې مداخله وکړل. دې کار د دوی دغه ناسنجیده کار دوی خپله وارخطا کړله چې ولا طالب لاړې دا دوی نورو ځایو ته چین لاس ور واچوه دا دوی شوروي لاس ور واچوه. نو دوی بېرته د طالب په نرمولو یا په اصطلاح پاکستان ته په واقعیت کښې پاکستان ته د امتیاز ورکولو په خاطر باندې هر شي یو دورو پازه جوړه کړل. داسې دورو پازه چې زه تا ته 15,000 تانه در خوشي کوم اما دا ونه ویله چې دا 15,000 تانه ستا سره بندیان دي که د افغانستان د دولت سره. که د افغانستان دولت رښتیا هم ستا داسې تعبیع وي چې ستا په خبره باندې خلیزاد هر څه کولی شي یا د امریکا په دغه باندې هر څه د دوی په اشاره باندې کولی شي نو خو ورته د خپله د ښه دروازې خلاصې که دا د محبس دروازه خلاصه که دا خلک ایله که ورته دوی په مخه هم شه. او دلته خو هغه نړیوال قوانین پراته دي. دلته خو تا د دې دولت سره هم تړونونه کړي دي د دې سره ناټو هم تړونونه کړي دي او دا دې د یو رسمي دولت په صفت باندې پېژندلی دي. هلته دې سفارت و نمایندګي شته د دې هغې دلته شته د دې ټولو قوانینو په خلاف باندې تا څنګه دا فیصله د هغو سره کول یا دا دې منل چې زه دا خلک درته خلاصوم دا ناقصه په همدغه باندې وه او هغو څنګه دا دغه کول چې زما 15,000 تنه اوس خو د 15,000 تنو ده خو ته باید د دولت سره خبرې وکړې. هغه قانون لري مقررات لري هلته په اصطلاح خپل طرز العمل لایحې لري، هغه هم خپل تر مابین یو مشوره کوي. نو ځم دا راشروع یې غلطه وه او دا اوس هم چې دی په پریکې باندې هغه دغه دي چې دغو جزیاتو ته دوی نه وه متوجه شوي یا نه غوښتل قصدن دا لوبه همدغسې کول چې نور هم دغه افغانان دي عزته کړي په جهان کې او خپل ځان یې هم دي عزته کړي. داسې نه دي چې خپل اعتبار او اتوریته چې دوی درلودله د یو اشغالګر ملک اشغال وي او دغه اشغالګر ملک په دغه کې بیا هم دی نه شي کولی چې هغه خپل اوامر هلته تطبیق کړي چې د دې علتونه البته زما په عقیده ډېر دي. د دې څخه دوی ویریږي لکه کردي چې په آخر کې د امریکا پر ضد باندې موضع ګیري ونیوله او بیا تر اوسه پورې دوی کرځی په خپل لاس کې نشي نیولی، هغه ځکه شل ځای روابط پیدا کړل. دوی دا د افغانستان دغه موجوده دولت هم دغه ته مجبوروي چې د دوی په خلاف باندې د نورو دولتو سره لاس ورکړي، ځکه پیسې قربندوي، تهجد ورته کوي، دا خبره کوي. دا اصلا د دغو پالیسیمیکران او دا په عمل کې پیاده کوي د دوه دا غلطه پالیسي ده او دغه خلک یې داسې زموږ اولس یې تر مابین برباد کړي چې هره ورځ د طالب په نامه باندې وژل کېږي، هره ورځ د دولت په نامه، د عسکرو په نامه باندې وژل کېږي او دا جنګ کې ګټه څوک کوي؟ ګټه پاکستان، تر څو چې د پاکستان سره خبره فیصله نه کړي. دغه مسئله نه په طالب باندې خلیدای شي او نه د افغانستان په دولت باندې، دا بیا امریکا د پاکستان سره فیصله کوي. که غواړي چې افغانستان پاکستان ته تسلیم کړي، دا خبره دې هم دی او پاکستان سره وکړي، ځکه اوس د افغانستان د صلاحیتو څخه دا خبره وتلې ده، ځکه خو تې نه خبره، تې نه ګډه، تې نه کښېنه، تې نه متحد کوي. نو په همدې لحاظ باندې د یو نیم کال د داسې یو قوتو دولت چې هغه امریکا ده او بیا د داسې چا سره کښېناستلې چې تر پرونه دي ترورستان بلل، د دې موجودیت تر اوسه چا ته ثابت نه دي چې چیرې دي، څوک دي، د چا سره تا ولیدل، څلور کسه ناست دي. نو د ده ارګا برګا دفتر اداره وله داسې خپله دي ترورستي سازمان بلي او خپله تا ودرول و دغه مرحلې ته یې ورسوله د پاکستان په همکاري باندې. نو دا پالیسي اصلا غلطه ده او زه په دې عقیده یم چې دا ناکامه ده او د هغه څخه یې ویرېږم چې بیا به هغه حالت تکرار شي لکه څنګه چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت او پاکستان غواړي چې دا حالت راولي. مننه.
مننه. تاسو پاکستان ته اشاره وکړله، دغه هیواد چارواکو څو ځلې پر دې ټینګار کړی دی چې بندیان باید آزاد شي. د بلې لوري بیا وایي چې موږ د افغانستان په داخلي سیاست کې مداخله نه کوو او د سولې لپاره کار کوو. تاسو د دې دغه دوګونی سیاست څنګه څېړئ چې د یوې لوري څخه غواړي په مختلفو لارو مداخله وکړي او د بلې لوري بیا وایي چې موږ د سولې په راوستلو کښې ژمن یو؟
په دې عقیده یم چې دوی غواړي دغه دولت دغسې خسته کړي، دغسې ستړی کړي چې د دوی هره منفي غوښتنه باید دوی ومني. یعنی اصلا دغه د افغانستان اولس اوس اولس دومره خسته دی چې یوازې همدا خبره کوي چې موږ سوله غواړو، نور په دې باندې نه پوهېږي چې دا سوله څنګه. د دوی هدف دغه دی چې دا خلک و دغه ته راځي کې په مرګ یونسي چې په ته به راځي شي. نو د دوی اساسي غوښتنه دا ده چې دا اولس داسې بېزاره کړي چې موږ ستاسو له هر څه څخه تېر یو، خو صرف موږ ته یو سوله راوله، د هر چا په سر چې دا خولۍ وریږدئ دا راته مشر کوي، پروا نه کوي که اهلیت لري که نه لري، که ښه ژوند لري که بد ژوند لري، که صادق دي که فاسد دي. ځکه د دوی دا کارونه خصوصا البته د دغو پالیسي جوړوونکو یې دا دي چې دوی یو ګړی د دغه سره د اشرف غني سره ناست وي چې هغه رئیس جمهور دی، د هغه په طالب مراسمو کښې ناست وي، بیا چې د دې ځای څخه د ملاقات لپاره ورشي وزیر خارجه هغه یو پلا د اشرف غني سره ویني، بیا ځي د دغه سره ویني، د عبدالله سره ویني، بیا د هغه خواڅ که راځي دلته په قطر کښې د طالبانو سره ویني. داسې یو لوبه ده چې دوی یې خپله په انجام نه پوهېږي. داسې نه دي چې دوی په دې باندې په تکلیف نه دي، ځکه د عامه ذهنیت د امریکا د خلکو هم دې خبرې ته نور ستړي دي، د دې مسلې څخه ستړي دي. دغه دلته چې سړی میډیا اوري، دا دلته چې د دوی سیاسي تحلیلګرانو خبرې سړی اوري، دوی هم په دې مسله باندې حتی اوس یې په ټوکو باندې دغه کوي چې دا یو لوبه ده شروع کړې د ګیم دي او خاص د انتخاباتو دپاره، د خلکو د مصروفیت دپاره. دوی دا دغه خپل خبره نه پوهیږي چې په څه ډول باندې هلته عملي کړي، په څه ډول باندې تطبیق کړي. وخت تېری ته د انتخاباتو پورې چې دا د دې ځای وسو بیا دغه تکلیف د مریضۍ راپیدا شو، چې تر دغه وخته پورې دته یو سند په لاس ورشي چې دغه دې یوه بریا مې دغه د چې د جنګ مې آرام کړی وي. اما د جنګ د آرامېدو هیڅ نه وه، هغه اصولي لارې او قوانین یې نه دي په کار اچولي. زه په دې عقیده یم چې دغه لوبه دي اوس داسې شمارمېږي چې افغانستان پاکستان ته تسلیموي، داسې تسلیموي چې دا د دې هغه مستقیمه صحبه به نه وي، اما ټول واک او اختیار به هر څوک چې دلته حاکم وي هغه به د پاکستان په لاس باندې اداره کېږي او د پاکستان سیاست به دلته پلی کوي. او هغه لو خبره دا ده چې ته به د هند د هند سره به هېڅ خبره نه شې کولی، او یا به د باندنۍ پالیسي به دي د دوی په اختیار. نو دا نواقص ټوله د دوی سره دي، دا د امریکا په اداره کې نواقص دي او پاکستان په خاص ستراتیژي ده دوی هم استعمالوي او طالب خو نو همیشه هغه استعمال کړی دي خپل خلک یې په وجود دي.
همدارنګه د ایران روسیې رول تاسو څنګه د امریکا او طالبان ترمنځ په دغه موافقتنامه کې څېړي؟ په داسې حال کې چې ایران تر اوسه پورې د امریکا سره سخت دښمني لري او همدارنګه روسیې اول دا خبرې تاییدولې، وروسته ځان ځینې وکښي او داسې معلومېږي چې سره پر دغه موافق نه دي، دوی په افغانستان کې څه کولای شي؟
مننه. دوی ډېر عمده نقش لري، ایران هم روسیه په همدغه شکل باندې خپله هند چین او پاکستان تو فول اومده نقش بوش پیلن چی دی دا بازی دا پاکستان تناش که ده لکه دا جهاد پا اختو کی چی هم اومده نقش دا پاکستان پتلاس که و اما ایران هم بیا نقش هنو. روسیا پا دیوانی طور مش پویرو چی روسیا دا امریکا سر پا هر لحاظ بانی مخالفتونه لری او همداسی ایران دلتا مخالفتونه لری، غیر له هغه ستراتیژیک اهداف څخه اقتصادي خبره هم لو خبره ده. د دغه منطقه کې هیڅ څوک نه غواړي چې د ډېرې لیرې پاس او د داسې یو بل لوی ملک چې هغه روسیا ده، بل لوی ملک چې هند دی او بل لوی ملک چې چین دی، همداسې بل ایران دی، د دې په مابین کې ځان واچي دا د یوه نه خوښیږي، نه په اقتصادي لحاظ باندې ودی ته او نه په ستراتیژیکي لحاظ باندې. هلته د دوی د اډو موجودیت د دوی شتون اوس چې دوی په دغه لوبه باندې اخته دي، آی نن لکه روسیه چې هلته اخته وه او دوی دا خلک تشویقول، دوی نه غوښتل چې روسیه د افغانستان څخه ووځي. هر څومره چې دا جنګ اوږدېدی پر دوی باندې اقتصادي بوج راتلی، انساني تلفات یې راتله او بالاخره په هغه شکل باندې روسیه ماته کړه. اوس هغو ته دا چانس ولا سرغري، هغه اوس نه غواړي چې امریکا دې له دغه څخه ووځي. هغو علاقمندې دا ده چې دا جنګ دوام وکړي او امریکا هلته مصروفه وساتي، دوی خپلې ګټې په همدغه کې دي. دا ډول ایران هم دا ډول باندې روسیه او حتی هند چین دا ټول ته د دغه جنګ په دوام ځکه په دوام چې امریکا په کښې کې بدنامه کېږي. لیکن امریکا دغه درکړې ده، داسې نه دي چې دا نه ده درکړې یا نه په پوهېږي، خو دا د وتلو چل یې سم نه دي. دغه برخورد و روش یې یا په اصطلاح دا تاکتیکونه دا سم نه دي. دغه خلک چې دغه کار مخته وړي هغه په دغه کارو باندې نه پوهېږي. زه په مجموع کې دا د دې ځای پر اداره دا انتقاد لرم چې په بهرنۍ پالیسي کې په دغه ځای کې خصوصا د افغانستان په مسله کې د دوی سیاست ناکام سیاست دی، باید داسې نه وای.
د افغانستان په دننه کې لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره هم وکړله، د ولسمشري پر سر د سمت شمال د یوې ډلې عبدالله عبدالله د خوا جنجالونه راپورته شوي دي. ستاسو نظر دغه هیلت څه دی چې دوی د انتخاباتو کمیسیون په ګډه وټاکي؟ نړیوالو سازمانونو هم دا پروسه وڅارله، انتخاباتو کمیسیون چې کمی پایلې اعلان کړې دی نه مني او اوس داسې ګواښونه کوي چې دوی ته باید داسې قدرت ورکړي چې هغه قدرت تقسیم وي. همدارنګه دوی غواړي چې بیا هغه 50% قدرت په دغه دولت کې ولري.
مننه. کور ودان آشنا صاحب، د افغانستان داخلي بحران د نن ورځې څخه نه دی که سړی د افغانستان ټول تاریخ وګوري. موږ دغه د ډیموکراسۍ تمثیل ډېر محدود وخت کېږي چې متاسفانه هغوم په ښه شکل باندې نه دي. د افغانستان ټول تاریخ که معاصر تاریخ راواخلې او که تر معاصر تاریخ پخوانی تاریخ راواخلې، ټول تاریخونه حکومتونه چې راغلي دي هغه په جنګ راغلي دي، هغه په زور راغلي دي، هغو خپل مخالف یا د خپل نظر مخالف یا نه همکاران یا دغه تېر حکومت بقایاوې چې وسې رسېدلي دي هغه یې وژلي دي، هغه یې د منځه وړي دي، د هغو جایدادونه یې ضبط کړي دي، قبضه کړي دي، په خپلو دوستانو خپلوانو ته یې تقسیم کړي دي. دا که هر حکومت چې ته فکر کوي هغه همدغه شي. زه به ښه مثال یې په ډېره ارامه پاچاهي چې د نادر ظاهر تېره شوې ده، ظاهر خان هم همدعین کارونه کړي دي، ځکه هغه هم نادر خان په زور راغلی دي، په جبر راغلی دي، په قتل راغلی دي، او کله چې قدرت نیولی دي د قدرت په لسمو شلمه باندې یو عالم خلک مړه کړل چې د ټولو نومونه ستا شهرتونه یې ستا او بسته بسته منطقي سفیرې کړی دي. تر عبدالرحمن خان د هم کم مولي نه دي کړي، تر امیر عبدالرحمن خان بیا وروسته چې غصب وکړي، غلاوې وکړلې، پیسې یې تودې کړې، ظاهر شاه په همدغه د مرګ په حالت کې هم د ځینو روایتونو چې د ده سره مشاورین دي د کرزي، د هغو د خولې څخه چې څلور سوه څو اویا میلیونه ډالر د ملکیتونه خرڅ کړل، دا ملکیتونه د څه دا د چا څخه خپله د ځمکه جوړه کړې وه، یا دا خو دی خو د دریدونو څخه په یوه لوم کې راغلی وو، د دلته دا دوه نیم ملکیتونه د کومې خواوه چې د خرڅ کړه، خرڅ کړه دا د باغونه، دا د ځمکې، دا د دوه جایدادونه، دا د دوی د کورنۍ، دوی خو چې راغلي وه د هغه ځان څخه راغلي وه، څلور جوړې هر یوه څلور جوړې هندي کالي په ځان کې درلودل، یا لوم درلودي بچې خو دوی نه درلودي، دا یې د کمه کړه، دا غصب وو. نو په همدغه شکل باندې کله چې په افغانستان کې دغه ناوړه دود راپیدا شوی و، همدا چې د نور حکومتونه چې د دوستانو خوا بده نه شي، د داود خان چې رالی چې وکړل، همدا چې نور محمد همدغه وسول افزلامین چې ونیول، همدغه مولي وسول کارمل چې ونیول، همدغه مولي وسول نجیب چې ونیول، همدغه مولي وسول رباني و، دا خو دې نو بیخي په مخه نه درځي، په دې کښې خو نو بیا بیخي نه انسانیت و، نه علمیت و، نه هېڅ شی نه و. دوی څه کارونه ونه کړل، کابل ښار یې څنګه کړي، ولایات یې څنګه کړل، د ټول هستي و ملک و دارایي یې څنګه کړل، د ټول یې خرڅ کړل، غلا یې کړل، غصب یې کړل. چې ښه خبرې د دوی د ټولو خبرو مثال هغه د شیخ آصف موسیني خبرې چې سړی واوري، نو دوی هر یو باید د ځانه سره په ګرېوان کښې چې وګوري، خو خپله ږیره باید توکړي چې دوی څه کارونه وکړل. وروسته چې کله کرزی رالی، کرزی څه وکړل؟ سره له دې چې په میلیاردونو ډالره افغانستان ته راغله، په میلیاردونو بلیاردونو ډالره باندې راغله، د ګرد په همدغو غلو غاصبینو په رشوت خورو په دوی باندې دوی میلیونه ران کړه، چې ټول پاسد خلک وو، ټول پاسد خلک وو، په خپله جامع کښې ترټلي نټلي خلک وو، او د پردیو شبکو په زور باندې راغله. اوس هغه خلک چې دوی د پیسو خوند لیدلی دي، دوی د جاسوسۍ خوند لیدلی دي، دوی د بل د مزدوري خوند لیدلی دي، او اوس هم هغو سره اړیکې لري. عبدالله خو دغه هر ځل چې دا د ریاستي جمهوري انتخابات کېږي د څو کالو په جریان کې، دی یو څه غواړي، داسې نه کوي، دی ما ته قطن نه مني، په ما ته باندې هېڅ قانع نه دی ستا د خبرې په تایید. کله چې یو سړی د اتلسو نمایندګانو په حضور باندې یو کمیسیون ټاکي او هغه ته رایه ورکوي، بیا پر هغه باندې بېرته ټول بې اعتماده وي، که پر یو شخص وای خو یو خبره و، د ټولو فیصله نه مني، دا معنا چې که اویا فیصده او اتیا فیصده رایې هم دغه اشرف خوینی که سل فیصده یې هم ولي، وایي عبدالله ما ته نه مني، او بیا هم یو څه غواړي، هغه څه غواړي چې هېڅ نه وه پر اصولو برابره نه وي، او دا دی نه غواړي، دا ده ته هغه د ده حامیان وایي، دا هغه یې تشویقوي چې په هغه کښې خپله امریکا هم ده، ځکه که نه وایي نو خو دی ده بایللې وه. دا د انتخاباتو کمیسیون به اشرف غني ته دغه حقوق ورکړله، سترې محکمې وه هغه ته دا سند ورکړي، او خپله دغه وزیر خارجه وو، دا د ناټو وو، د زلمي خلیلزاد وو، دا ولاړه د ده سره هلته د ده په طالب کښې کښېناستل. نو بیا څه ضرورت یې چې ته ورځې وه عبدالله، دا چې ته ورځې دا معنا لري چې ته په دې سترګو ورته ګورې چې هغه ته هم ووایه چې مې پرېږده، پښې دې ټینګې کړې، پښې دې رسېږي. نو دا ټول خارجان یې تشویقوي، خارجانی حمایت کوي کني وی د دې کې دومره زور اوس نشته که خبره د ولسی زړه خبره په ډیر معذرت د دوستانو ته کوم که خبره د ولسی د ولس د رای شي لکه خرج چې کله کله پر دې باندې کوي چې وای ولس ما سره ولس نه هیڅ سره د دې سره نه دی وره تاسو نن دې د توپات شیز دې د جهان دې دغه همت وکي د ملل متحد دغه غیرت وکي د دغو جنگ سالارانو څه دې د سلا او توپات ټول کې یو درنګړی حکومت دې د دې تر مشرتوب لاندې وي هوا ته زم نه مساعدې کې تاسو وګورئ چې یو به هم پنځه رایې په دې عمل کې یو نه شي اوس خو چې څوک ورته پورته وکښته کېږي د ده توپک ته او پیسو ته کېږي او هلته د خارجي نمایندګان چې راځي د دې سره ګوري هغه چې وایي ولا دا د خامخا یو څه شته نور ولس خو سهار یو ځای ډوډۍ خوري ماښام بل ځای ډوډۍ خوري هغه هم د مجبوریت او د ناپوهۍ او د نادانۍ او د بې اتفاقۍ موږ کې خو شل مرضونه موجود دي هغه ته یو د یوه قوم په نامه باندې بل د بل قوم په نامه باندې یو د یوه تنظیم په نامه باندې بل د بل تنظیم په نامه باندې دا ولسونه سره ټوټه ټوټه کړي دي او ولس کې هغه روحیه چې د اعتماد روحیه وه هغه دی وژلې ده نو زه په دې عقیده یم چې عبدالله په هیڅ څه باندې نه قانع کېږي څو ورته حق ورنه کول شي څو حقوق ورنه کول شي او یا سم دم په کلکه ورته ونه ویل شي او په دې باندې هم باور لرم که یو سړی ورته ووایي دومره چې اشرف غني ته دا پلابي وویل که دغه یوه خبره عبدالله ته وکړي عبدالله کې دا جرأت نشته چې عبدالله دې بیا هلته ودرېږي او نه په دې کې شته نه په دا ټینګ کې شته دا دوی غواړي چې دا لوبه دغسې دوامداره کړي او بالاخره دغه خبره بیا هم وایم چې زه دا د طالب نوم نه یادوم ځکه نه یادوم چې ممکن دوستان داسې فکر وکړي چې ولې زه په دې باندې یادوم چې یعنې پاکستان طالب معنا پاکستان طالب هېڅ کله د خپل سر نه دی ما په پاکستان کښې ژوند کړی دي ما دا مجاهدین هلته لیدلي دي یوه د پاکستان د اجازې ډوډۍ نه سوی خوړلی نو دی بیا څنګه دومره باتور شو چې هم اوسېږي هلته هم یې کور هلته دوی ما هم کوچنۍ روزلی دي د طالبو د مجاهد تر ما باندې یو اساسي تفاوت څه شي دي مجاهد غټانو د ایس آی په لومه کښې واورېدل یو څه د خپل وطني خصوصیاتو دغه ورسره وه د خپله ټولنه یې پېژندل دا ماشومانو دوی لوی کړلی په دې څلوېښت کاله کښې دا اوس ټوله چې دي ګرد څلوېښتو پنځه څلوېښت کلن دي دا ماشومان د ایس آی په لاس کښې واورېدل په مدرسو کښې لوی کړلې د دوی سره هېڅ نه وه څه د افغانیت د وطنداري د پښتونولۍ د دې احساس در سره په دې کښې مړ دي ځکه دوی په ځان پورې بم تړي که د ده سره دا احساس وای نو ده په ځان پورې بم نه تړي زه دا دوستانو ته یوه خبره داسې واضح کوم تاسو په دا ټولو کښې چې ونیول شول دا ترورستانو کښې چې دا په ځانو پورې بمان تړلي وه یو نه دی نیول شوی په زرګونو ونیول شول په زرګونو په کښې کښې مړه شول یو سړی نه شئ را پیدا کولی چې هغه دې حد یې اقل پوهنتون لوستی خو بېخي نشته په کښې کښې چې دولسم سنف مکتب دې ویلي هغه خلک چې هېڅ فکر نه لري هغه دا کار کوي چې راځه بم په ځان پورې وتړه جنت دي حورې دي وغلمان دي هغه دا په حورو غلمانو کښې دوی لیونیان دي چې دوی چې وایي حورې دي وغلمان دي هلته موږ ورل ځکه دا کیسې ورته کړي دي ټول یې په دغه سې لیونیان کړي دي دا محرومیت دومره تا بد تاثیر ور کړی دي نو زه په دې عقیده یم چې د امریکا بیا وایم چې امریکا په خپلو کړنو کښې اشتباه کوي اشتباه کوي یا دې پرېږدي دا وطن نه روغونې دي را ووځي ودې وایي څه ضرورت دي چا سره سلا کوې چا ته دې سلا وکړه چې ته وکړې چې اوس چې را ووځې بیا مشوره کوې را ووځه پرېږده دغه افغانان سره پرېږده نو موږ ته خو دا بدوختي که نن وکړه سبا وګوري نو نورې څه شي لپاره اوږدوې دوی دا کار هم نه شي کولی ځکه نه شي کولی چې هلته د دوی نور رقیبان هلته شته او هغه رقیبانو څخه د خپله شرمه نه شي راوتلی نو چې نه شي راوتلی بیا سمه جوړه کړه سمه یې هم نه شي جوړولی را وځې یې هم نه منې یې هم نه طالب به سره دې خبرې وکړې بندیان یې لکو راسه وریله کښې په حکومت ورې لکوې نو خو اوله ورځ وایي چې طالب حکومت سره کښېنولې وه چې خبرې سره وکړي نو زه په دې باندې بیا ته دا خپلې خبرې ته راځم چې اصلا دا پالیسي د جنګ پالیسي ده اصلا دا پالیسي د افغان وژنې پالیسي ده افغانان وروڼه په هر ځای کښې چې وي هغه باید په دې سر خلاص کړي چې جنګ زموږ او ستاسو تر مابین بل چا جوړ کړی دي موږ استعمالوي خپل ورور پتا باندې وژني او په هغه باندې تا وژني. نور د خپل ورونو تر مابین د ورور وژنې لاس واخلي. کله کوم د ورور وژنې لاس واخلي نه به توپک سالاري اوس خو توپک سالار ما او تا توپک سالار کړی دي. ما او تا توپک درا کړی دي غاړې ته مې اچولې دي د پنځو روپو دپاره په ده پسې یې شا او مخته ورسره ځغلم چې هغه هېڅ نوی اهلیت نه لري. اما تې مخته او شاته ځغلي خپل وینه تویوي په خپل وینه باندې هغه ساتي. هغه څخه ځان روسو دی چې وایي زه رښتیا یې څوک یم. ته د یو افغان په صفت باندې، ته د یو مسلمان په صفت باندې، ته د یو انسان په صفت ته به نو وایه چې ما ته ډوډۍ څوک راکړي. زه هم دغسې چې ته خورې دا د بل وینې دي، دا سړي زار چې مه خوره دا پلار ته مه خوره، ته دغه پرېږده یې واف، ته دغه پرېږده، دا خلک پرېږدي مه څشي دوی مه شه او مخته ورسره ځغلي. مې موټر بدرګه کوه، مې بایسکل بدرګه کوه، مه ډوډۍ یې خوره. لاس ورځې، لاس ورځې ته ځین راجېر شه، د دغو خپله زاره چې دی به د هر چا په فرو کې ولېږي چې چې ما وښه، ځکه د ده ولسو سره څه کړي دي، څه لري ده ولسو مقابل کې. نو زما مسؤلیت زموږ د ولس، یو خارجي دی بل داخلي شیطانان دي، نور ولس مسؤول دي تر اباده پورې. په خلکو پسې دي، په ډله په پسې دي، خلکو سره ځغلي. صاحب ما نه یو مخ ته ځغله، بل شا ته ځغله، بل بله ته ځغله، بل چې ودرېږي چې پلانکۍ صاحب رالي. څه صاحب دی؟ د څه شي صاحب دی؟ چېرته کړي دي؟ څه شی در کړي دي؟ بله دغه څو روپو معاشه وایي.
مننه د دولت لخوا او د طالبانو سره د خبرو یو پلاوی ټاکل شوی دی. ستاسو نظر دا کسان چې په دغه ترکیب زیاتره د شخصي اړیکو په واسطه راغلي دي، آیا دوی به د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي او خبرې به پایلې ولري؟
اشنا صاحب دا استازي دي، او دا استازي باندې په دا دولت کې خورا جنجال جوړ چې دلته څه دغه زاړه په اصطلاح توپک سالاران، رشوت خواره، قاچاقبران، جهادي رهبران په نامه باندې چې دي، دا ټول سره راټولېدل او د دې دولت په مقابل کې وایي چې ولې هر څوک کښېني، چې ولې زما سره مشوره نه ده کړې په دې هیئت کې، اول وایي زه ولې د دې څخه پاتې یم. د دې هدف دا نه دی چې سم خلک دې هلته ولاړ شي، د دې هدف دا دی چې دا اوس چې دولت دا کار وکړي، زه په دې عقیده یم چې اشرف غني چې دوستان دا انتقاد وکوي چې دا ټول ماشومان دي ټاکلي دي، زه فکر کوم دا آګاهانه ټاکلي دي. آګاهانه په دې چې دی خپله برخه غواړي، هر جهادي، هر په اصطلاح پخوانی وزیر، هر پخوانی ډله، هر تنظیمي مشر، که د هزارګانو دي، که د تاجکانو دي، که د پښتنو، د دې ادعا دا وه چې زموږ باید یو څوک یې د دې نمایندګان ونیول. لیکن هغه دوهمه او درېمه کټګوري نمایندګان، او دا نمایندګان د دې دپاره نه دي چې دوی دې ولاړ شي د طالب سره دې پرېکړه وکړي. دوی لکه خلیلزاد چې پرېکړه نه سوای کولی، لکه طالبانو چې پرېکړه نه سوای کولی، پس له هرو دوو ورځو باندې به هغه پاکستان ته تللی او دی به په جهان و امریکا راتلی، دلته به شپې کولې، مشورې به یې کولې. دغه حقیقت هم دغه مسله د میاشتو نه ده، د کلو به وي. دا به ځي، دا به راځي، او د دوی سره به خبرې کوي، او بیا به ځي هلته بیولي. دوی ته به دغه خپل وخت و معاش اخیستل و میلمستیاوې و، لکه هلته چې په ټولو تورې صدري واغوندي، تورې لنګوټې وتړي، ماین بوټونه ورته راوړي، سپین کالي ورته راوړي، چې خیاطان یې هوي، هغه په دې باندې اخته وي. دغه هیئت ته به هم ډېر وخت دغسې مصرفونه وشي، لیکن دوی د فیصلې نه دي، ځکه په دوی کښې دا د فیصلې طرز د مملکت و د نړۍ په سطحه باندې فیصله کول د جهانه سره د دغه توانایي په دوی کښې نه شته. بله یوه خبره دا ده چې دغه هیئت چې دوی ټاکلی دي، په دې کښې خو نو د خبرو دی، یو سړی خبرې کوي، دوه کسه خبرې کوي، ټول هیئت خو چې شل د هغې خوا یې، شل د دې خوا یې، د څلوېښت کسه خو نو نه یي ګاډ، خو دوی به یو مشوره سره کوي. طرحه اصلا هغه ته به دولت طرحه ورکوي، او دوی ته بیا د پاکستان څخه خپل مشران طرحه ورکوي. نو دا به بیا دوی سره درکوي، پر هره نقطه به یو با سره کوي. ممکن څو کاله بعد یو نتیجه ووځي، داسې ژر فیصله کوم کار نه دي. او دلته خپله په داخل کښې هغه رقابتونه موجود دي چې دا ماج د داخل اوس خو هر سړی دا خبره کول چې دا څنګه حیات دی، ولې نه ټاکي، ولې نه حتی دا تلویزیونونه کله کله تر خپل حد بالا خبرې کوي چې هره خبره یې وایي ولې موږ نه په خبره یې. نو یو څه رازداري خو په ځینو مسایلو کښې، په سیاسي مسایلو کښې ضرور ده، ټولې خبرې خو نه شي دغه کولی، خو هر سړی دوست و دښمن لري. دغه وخت دا خبره کوي چې هغه نقطې ته ورسېدل، نو اوس چې اعلان کړي دي، زه په دې عقیده یم، سره له دې چې ما خپله هم په فیسبوک کښې لیکلي دي چې دا د ماشومانو لوبه یې شروع کړې ده، نو دا لوبه داسې معلومېږي چې د ماشومانو د اخواته هم هلته متخصصین نه دي ناست، د ماشومانو لوبه په ماشومانو باندې سره کوي. اصلا متحد سولې ته یو نه دي، ځکه نه دي چې د دواړو ګټه ده په دا جنګ کښې، او ګټه داسې چې زه نور مخکه ولاړ شم. په افغانستان کښې د سولې په راتګ سره چې په افغانستان کښې سوله راشي، پاکستان نړیږي، پاکستان د افغانستان په جنګ ژوندی دی. که دا نن په افغانستان کښې سوله راشي، په پاکستان کښې د دغه دولت پنځه ورځې پایښت نه کړي، او پاکستان چې ټول تباه کېږي تا نه پرېږدي چې دلته سوله وکړي.
مننه. په عین حال کې د بل لوري بیا یو بل خطر په افغانستان کې ټول خلکو ته متوجه دي، هغه د کرونا ویروس خپرېدل دي چې تر اوسه د نوري نړۍ په شانې په افغانستان کښې هم زیات خلک په اخته او مړه شوي دي. ستاسو نظر په دغه اړه باید مقامات او په مجموع کې خلک څه وکړي چې دا خطرناکه مرض څخه ځان خلاص کړي، په داسې حال کې چې پاکستان او ایران په دغه مسله کښې هم د افغانانو سره دښمني کوي، هره ورځ په زرګونه کسان د بندر د لارې افغانستان ته راستي.
مننه. کور ودان. زه په دغه ارتباط باندې د نورو دوستانو د نظر سره متفاوت نظر لرم. اول دا چې زموږ هغه افغانان چې په ایران کښې اوسېدل، دوی اقامه نه درلودل، او یا کښې درلودل دوی د فامیلو سره نه وتلي، ډېر کم فامیلونه راغلي دي. اکثریت هغه مجردین ځوانان چې زموږ ولس بېچاره ولس دی، غریب ولس دی، چې زوی یې ځوان شو، یو څه تحصیل یې هم وکړي یا ونه کړي، د ده پاره د کار زمینه په ټول ملک کښې مهیا نه ده. نو ښه لار یې دا وه چې دا به یا پاکستان ته یا اروپا ته او یا و ایران ته، چې نږدې ترین لنډې لار د ایران وه، هلته یې استول، هلته یې د خپلې خواري او مزدورۍ دپاره استول. کله چې ښار وتړل شي او دوی پنځه کسه لس کسه، ځکه ما دا ایران لیدلی دي، حتی لس پنځلس کسو باندې یوه کوټه په کرایه نیولې وي، اوسېږي، دوی کار کوي، ماښام راځي دلته بېدېږي، کار چې ودرېدی دی کرایه ورکولی نه شي، ډوډۍ خوړلی نه شي، هېڅ شی کولی نه شي، او خلک هم په مریضۍ اخته شول. دی مجبوره دی وتښتي، او چېرې وتښتي؟ خپل مور و پلار ته راشي وطن، که مري هم خپل کورنۍ سره مړ شي که بله. نو په دې کښې به خود یو نیم داسې خلک هم وي چې هغه به یو چای افسې راخیستي وي یا بله وي، لیکن اکثریت د خپل مجبوریته، د خپلې ډوډۍ نه درلودلو، د کار نه درلودلو، د کرایې او د مصرف نه درلودلو له امله راوتښتېدل، خپل وطن ته راځي او دا مرض ورسره د ځانه سره راانتقالوي. بله خبره دا ده چې دولت ولې په دې ارتباط باندې، د دولت مو کومه لار پره ده، کوم ځایه سم دی؟ دغه داسې یو آفت و مرض راغلی دی چې د جهان ډېر ستر ستر قوتونه، غټ غټ دولتونه یې پر جنګنو کړله یا پر ګونډو کړله. نو د افغانستان دولت خو زه په دې عقیده یم چې هغه ضعیفترین دولت دی په نړۍ کښې، په هم په اقتصادي لحاظ، هم په سیاسي لحاظ، هم په پوهې په لحاظ باندې دا ملت. نو هلته د دغسې شیانو مراتول، زه د وطنه څخه چې زه خبر یم، اوس زموږ په یوه کورنۍ کښې هلته شل کسه، پنځه ویشت کسه په دوو درو وطاقو کښې ژوند لري، او دا په دوو درو وطاقو کښې ژوند کول د یوه تشنابه سره یا د دوو تشنابو سره، هغه هم هغه تشناب چې موږ تاسو ورته بیت الخلا وایم یا کنارب ووایه، ځکه عصري تشنابونه خو یو څو محدودو کورنیو سره موجود وي. نو په هغه باندې د شلو کسو اوسېدل، پر یوه سرخان باندې ډوډۍ خوړل، په یوه کاسه کښې ډوډۍ خوړل، پر یوه وطا کښې سره ویدېدل، یا دا هغه حالت دی چې هر میکروب ډیر ژر سرایت کوي د یو انسان څخه وبلد. زه تر اوسه خو زه داسې فکر کوم چې خلک داسې وایي چې لږ خلک به اخته دي، اما د وخت په تېرېدو به د افغانستان ډیر خلک په همدغو مسایلو باندې په دا مرض باندې اخته کېږي، او د تداوي دپاره د دغه دولت توانایي دومره نه ده چې یوازې حتی د کابل دا نه شي کولی. بل یو شوالی چې دا دی، په اطرافو کې به د دغه مرض تاثیرات ځکه کم وي چې په اطرافو کې بیا معمولا کورنۍ دغونې وسیع کورنیانې نه دي، هغه پاشله سره ساتلی شي، هغه لیرې سره اوسېدلی شي، په مځکه کې کار کوي، په باغ کې کار کوي، یو د بل سره لیرې د هوا ډېر زیات د دغه ویروس د خپرېدو مخه نیسي. اما په ښار کې، په ګڼه ګوڼه کې، خصوصا په لویو غټو ښارونو کې د دې کنټرولول د دغه دولتو د وسه څخه وتلی ده. اول یې د خپل خلک یې نه کوي، د خلک یې نه مراتوي، ښه بیا چې وی نه کوي راونه وي چې څه وخوري. دغه دولتونه خو نه د دوی سره رسمي احصایه شته، نه د چا معینه خبره شته، نه د چا سره تذکیره شته، نه څوک ور معلوم دی چې دا څو دی، په دې کورنۍ کې څو دي، څه لري، څه عاید یې وو چې اوس یې د لاسه ورکړی دی. خو که دا اوس راغو کې چې موږ هر چا ته چې کار یې د لاسه ورکړی دی، کم کار چیرې وکار، خو یوازې په دولت خو کار نه دی، ماموریت دی، هغه خو رسمي معلوم دی. دا نور ولس خو ټول خپله خواري کوي، یو روزانه مزدوري کوي، ابل دیوال وي، ابل خټې کوي، ابل په لښتي کې کار کوي، ابل د بنا سره کار کوي، ابل ریړۍ چلوي، بل موټروان دی. که ته دا ټوله ودرې، د ده څنګه احصایه څنګه معلومه یې، په څه رقم و دې ته کومک توجیه کوي، او کومه دی هغه خپله دولت خپل عسکر ته معاش نه شي ورکولی. نو زه د دې بلا څخه دي موږ او تاسو او ټول افغانان او په مجموع کې ټول انسانان بشریت خدای وساتي. خطرناکه خبره ده، د دې غټو دولتو زور نه پرسیږي، تر اوسه پورې سم تشخیص شوې دا خبره نه ده. بیا د دې تداوي چې پیدا کېږي، او بیا چې دا تداوي پیدا شول، آیا د څو کسو به زور به ورسیږي، په کوم قیامت به خلکو ته تمامه شي، څوک یې د واکسین کولو توان ولري که بیا ونه لري. نو خبره خطرناکه ده، بې له دې چې الان رسته وکړي، او بې له دې چې په مجموع کې دا طبیعت تغیر وخوري آب و هوا، ځکه دوی تبلیغات داسې کوي په ګرمه هوا کې ډېر نه وسیع دغه نه شي کولی، فعالیت نه شي کولی. نو زموږ وطن د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، سره له دې ډېرو مشکلاتو بیا هم زموږ خلک خپل ځان ته متوجه نه دي، کس اخیستي دي یو د بله سره وژني. مننه.
مننه. د دغه ټولو مسایلو چې تاسو ورته اشاره وکړله، د امریکا د ګواښونو، طالبانو د سولې خبرې، همدارنګه د جنګي ډلو او زورواکانو بیا قدرت ته رسېدل او غوښتل، وطن خراب، اقتصاد، فقر او همدارنګه ناخوالې، او دا اوس د کورونا مرض، دا ټولو مسایلو په اړه د افغانستان خلک د هغو جملې د کتسات چې مشاره مخکې ورته وکړه څخه سیاسي مترکي ګوندونه، سازمانونه، مستقل شخصیتونه او په مجموع کې روشنفکران پټه خوله او خاموشه دي، او خپل ژغ نسي پورته کولی، نه پورته کوي. ستاسو نظر دغه علت څه دی، او د دې تاریخي مسؤلیت په دغه ټولو اساسو شرایطو او حالاتو کې چې وطن د هر حالت د بحران سره مخامخ دی څه دی؟
کور ودان، دا خبره ډیره مهمه خبره ده، او ډیره با اهمیته خبره ده. زه په دغه هیواد باندې، د هیواد په داخل کې او د هیواد څخه د باندې، ټول هغه خلک چې لوستي خلک دي، هغه خلک چې ځان افغان بولي، هغه خلک چې ځان روشن فکره د دوی په اصطلاح باندې روڼان دي یا مترقي بولي، یا هر هغه څوک چې د وطن په خیر او آبادي خوشحاله کېږي، دا ټولې ستونزې چې موږ ته راجوړي دي، دا د دوی د لاسه، ځکه د دوی د لاسه راجوړي دي چې دوی سره متحد نه دي، دوی سره یو ځای نه دي. په ټول خلک په خوله باندې نارې وي چې متحد بسو، یو بسو، لیکن هیڅوک داسې نه متحد کېږي، وایي چې را سره یو سه، هیچا دا نه دي ویلي چې زه درځم در سره یو کېږم. څوک موږ دغه ونه منو چې درځم در سره یو کېږم، یا راځه چې دواړه سره یو ځای شو، دغه پروسه مشته په همدغه شکل باندې دغه بدبختي ته میراث راپات. خارج شهیدی خارجانو مداخله ګرو او داخلي ټولو مفسدینو خاینینو دې کار ته زمینه مساعده کړې ده چې زموږ خلک یو پر بل باندې دا د بې اعتمادۍ فضا دومره غښتلې کړې ده چې دغه عمومي هغه اعتماد چې یو د بل تر مابین ځواغه کمزوری شوی. اما د سیاسي خلکو دپاره د آګاه خلکو دپاره هغه زون چې هر دومره سخت شرایط راشي د ده مبارزه د ده وظیفه دغه ده د ده ایمانداري دغه ده د ده ښه والی او بهتر والی دغه دي چې په سختو شرایطو کې د خپل ولس سمې خواته راهنمایي کړي دوی پر خپل ځان باندې اول دا باور پیدا کړي دوی پر خپل کمزه اوس په دې عقیده یم که چېرته په دغه وطن کې پنځه سوه تنه پخوا به خلکو لس شل ویل اوس دا شرایط دومره پیچلي دي. نه متحد خلک باورمند خلک تقار پوخ خلک یو د بل لاسونه سره ورکړي دغه ټوپک سالاران دغه جنګي ډلې دغه جنایتکاران سره د خپلو ټولو وسلو دا نشي کولای چې د دغو په مقابل کې مقابله او ولې د دې خبرې سره ساعته دغه خبرې ته چې زه دا بل اړخ ته راشم ولې جهانیان یوازې په دا ټوپک سالارانو تکیه کوي هغه په دې باندې تکیه کوي چې یو خو د دوی خپل اجنټان دي دوی روزلي دي د دوی غلامان دي په دې کې هېڅ شک نشته بل په واقعیت کې دا دی چې موږ داسې حالت ته رسېدلي یو چې بل د سترګو د اړولو څوک شته هم ځکه نشته دغه ګوندونه چې جوړ دي په وطن کې په شل دي که شپېته چې هلته په راجستر دي په لس زره تن نه دا لس زره تنه په واقعیت کې هغه څلور کسه دي چې دا ګوند یې په اصطلاح باندې جانې ده دا مشره حلقه کې راوستلي دي دا نور مازې په پسي دي یو پنځه روپۍ به ورکوي راکولو زیات اما په عملا په دې ګوند په فعال ساتلو کې نشته او د دغه ګوندونو د مشرانو سره هم داسې څه نشته چې دا ګوند کې ورکړي. د ګوند جوړول د سازمان جوړول هغه د یو نوي نهال په ډول باندې دی د ژوندي شي په ډول یا ژوندي موجود په توګه باندې دی هغه خوړو ته ضرورت لري هغه غذا ته ضرورت لري هغه آب و هوا ته ضرورت لري د خپل رشد لپاره د دغه رهبروي سره دغه توانایي نشته چې څه ورکړي دغه ګوند ته چې هغه د سبا دپاره ژوندی یوازې په څو محدودو کیسو او یا په پسپسک باندې ګوندونه نور په دې شرایطو کې نه چلیږي او علت یې همدا دی چې د شلو کالو په جریان کې ګوندونه شته شل کال ورباندې تېر شوي دي د خپل موجودیت یې خصوصا دا د کرزي د حاکمیت څخه بیا تر دا اوسه پورې چې دوی راجستر دي لاکن دوی بې اثره او بې تاثیره دي او یا غواړي چې کله به یو څوک پر دوی رحم وکړي ځان دغه رحم هم هغه وخت پر تا څوک کوي چې ته یو قوت چې هغه وویني چې زه پر تا تکیه وکړم ته د یو چا په مقابل کې درېدای شي اوس خو ته خپله د یو د بل ته په اصطلاح باندې چاپلوس مندانه برخورد ورسره کوي او د دې ټولو مسؤلیت د دوی دي او دوی باید راووځي سیاست قرباني غواړي سیاست تر ځان تېرېدنه غواړي او ممکن دوستان ووایي چې ته خو خپله په خارج کې ناست یې د خارج څخه دا خبرې کوې موږ هلته نو زه چې په خارج کې زه خو په خارج کې ناست یم ما انشاءالله خپل حق ادا کړی دي هغه دوستان چې مې پېژني خپل ژوند کې مې دا مراحل طی کړي دي لیکن اوس زه هم نو چې ته سیاست کوې په وطن کې ناست یې ګوند یې جوړ کړی دي ګوند یې راجستر کړی دي د یوې ورځې د یوه خاین د غندنې او یا د هغه پسې د لیکنې د یو ښه نشراتي منبع په یو تلویزیون کې د راوتلي یو برنامې په یو ځای کې په یو محفل کې د کښېنستو یوازې په کور کې ته ګوند لري د ځانه سره ګوند لري او هغه هم تقریبا چې شکل نیولی دي تر پاچي وتار دي نو هیله مې دا ده چې دا ټول سره په خپل ګریوان کې وګوري سره راټول شي یو قوت شي که دغه ګوندونه پنځه لس سره یو ځای شي دوی لس زره تنه چې راجستر دي دا لس زره تنه کې درواغې زر تنه ولري او دا پنځه لس زره تنه سره یو ځای شي دغه سبا دا جهان هم پر تا تکیه کوي دا چې پکې نه چې غلام شي دا چې سیاست خو تجارت دی معامله دی په دې سره معامله کوي چې خپلې ګټې د ده کې د ده منافع کوم تاوان نه رسوم لکه طالب چې دی اوس ورته وایي چې زه د دې ځای څخه په تا باندې حمله نه کوم سره لدې چې هیڅ وخت افغانانو پر دې حمله نه ده کړې لیکن دغه یوه نقطه باندې دا امریکا پر ګونډو کړي ځکه هلته د یو چا په لاس کې یو حلقه ده په استرا تصویر دي چې دوی ته وښيي ماهیت کې هغه سره نه څه نشته دا چې خلک په اوس نیغه نور خلک دي نو په دې لحاظ باندې د افغان سیاسیونو څخه د افغان منورینو څخه اول غوښتنه مې دا ده چې خپل تر مابین د سیاسیونو په صفت باندې هېڅکله یو بل ته کنایه کتره کږه خبر توهین دغسې یو څه استعمال نه کړي چې مقابل را تشویق کړي چې هغه هم عینن ژبه ستا په مقابل کې وکاروي د یو ښه منور سړي دپاره د یو ښه سیاسي سړي دپاره د یو ښه پوه سړي دپاره د یو ښه افغان دپاره د یو ښه مسلمان دپاره خبره دا ده چې د بل ورور د بل دوست د بل افغان حیثیت ته اعتبار ته ژوند ته مبارزې ته په احترام وګوري چې هغه هم د ده هغې ته د ده مبارزې ته د ده صداقت ته په احترام وګوري ته لاس ور وغځوه چې هغه هم لاس درته را وغځي که ته خپله برتري غواړې ته درې ځله ور وغځوه لاس هغه دې درې ځله کشکې څلورم یې ور وغځوه چې پنځم هغه په دې پوه شي چې والا دا سړی رشته کار خطا شو په بره نه ده لیکن بعد وختانه زموږ یو شمېر دوستان دغه ټولې خبرې نادیده نیسي یا خپل ځان په نورو خلکو باندې سپک کې داسې شیان لیکي او وایي او یا نور خلک سپک کې نه پوهېدم چې دوی پر دغه باندې څه خوند اخلي او که چا ګمارلی دي چې دا کار کوه نو هغه ګمارلی خلک به سړی بیا یوې خواته کړي پاک خلک متحد خلک منور خلک دا باید لاسونه نور دا زړې خبرې دا چې حالت راغلی دي ګوري دا د کرونا مرض چې راغلی تقریبا په جهان کې دا ټولې خبرې شاته کړلې ګردو دې خواته مخکې چې د دې مرض هم قابل کې مقابله وکړي افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي دغه کرونا پر موږ باندې نازله شوې ده دا شر و فساد و بد اخلاق و نابد اخلاق در باندې حاکمان دي لیکن موږ بیا هم نشو سره متحد کېدلی چې د ټول سره یو شو بیرته پر هغه زړو خبرو باندې چې ته پلانکی وې زه پلانکی وم تا داسې کړي دي ما داسې کړي دي د نوي سیاست دپاره زړې خبرې ټول پرېږدي راشئ د نوي سیاست دپاره د نوي برنامې دپاره د نوي عمل دپاره لاسونه سره ورکړي دغه وطن ته نجات ورکړي کله چې تا وطن خپل کړي کله چې تا خاوره خپله کړله کله چې تا ملت خپل کړي بیا خپله دا ملت د هر چا سره حساب کړي چې چا ښه کړي دي چا بد د دې څخه مه وېرېږئ افغانه کې هر چا چې کړي وه ملت قهر لري رحم هم بیا لري لکه خدای تعالی چې مهربان هم دي بیا کولی شي چې د افغانانو په صفت باندې ځکه په سیاست کې داسې دي د سیاست مخالفت دښمني تر هغه ده چې د خپل ژوند خطر دی ستا څخه ونه ویني یا د خپل حکومت خطر ستا څخه ونه ویني بیا ستا سره نورې عقدې ډېر نه پالي جهان کې دا چې راغلي دي
سیاست مدارانو دا کار کړی موږ باید د جهان څخه زده کړو. مننه. غواړم اخیری سوال دا وکړم چې په کابل کښې د همفکر ملګرو د مرکز اجرایه بیرو پر ټولو سیاسي مترکي ګوندونو سازمانونو مستقل شخصیتونو او روشنفکرانو غږ کړی دی چې خپل استازي ورمعرفي کړي او سرکښین یې لکه تاسو چې مخکې وویل همداسې د اوسنۍ وضعې په اړه یو ګډه طرحه جوړه او همدارنګه په دغه اړه باندې خپل ګډ ږغ پورته کړي تر څو د افغانستان په اوسنۍ حالاتو کې خپل رول او مسؤلیت ادا کړي. تاسو د دوی دغه غوښتنلیک څنګه څېړئ؟
د همدې ملګرو چې کوم غوښتنلیک د افغانستان ټولو منورو شخصیتونو احزابو سازمانونو او ګروپونو ته بنلیک استولی دی د دې په خاطر یې استولی دی چې د افغانستان په موجوده پیچلې مغلق وضع کې د دې څخه د راوتلو لپاره راسي ټول سره کښېنو په راکه توګه یو د بل په موافقه باندې داسې یو طرحه او پیشنهاد جوړ کړو چې هغه نړیوالې ټولنې ته موجوده حکومت تعریف ته یا په جنگ کې داخل ټولو خواو ته او اولس ته مخته کړو چې د افغانستان د دغه بدې وضعې څخه د راوتلو د مرګ د ورکولو او په آینده کې د افغانستان د سولې او آبادۍ لپاره دغه بهترینه طرحه ده. البته دغه شاه خلک دي، دغه منورین چې آګاه خلک دي، دغه ملي شخصیتونه چې پوخ خلک دي، که دغه سره راټول شي په ټولو باندې پر دغه فکر وکولی شي، نو دا به ګټور کار وي د آینده اولسونو دپاره، د اوسني پرابلم د حل دپاره، او دا به نوره زمینه مسایله کړي چې په آینده کې ډېر کارونه په ګډه توګه باندې مخته سره یوسي. خدای وکړي چې ټول منورین، مترکین، ملي شخصیتونه، علما دغې خبرې ته لبیک ووایي او په پراخه ټنډه باندې سره کښېني د افغانانو په صفت پر دغه مسله فکر سره وکړي، خبرې سره وکړي او ګډ تفاهم ته ورسېږي. مننه.
ډېره مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپوه لیکوال ښاغلي معلم صاحب، ستاسو د ګټورو خبرو ښه معلومات نه زیاته مننه. تاسو ته بریالیتوبونه غواړم، سر لوړې او په عزت اوسئ.
ستاسو هم مننه آشنا صاحب، ډېره بخښنه غواړم کوم په خبرو کې څه زیاتی او کمی راغلی وي، ځکه دا د ټلیفون خبرې دي، د لیرې ځای خبرې دي. خدای وکړي چې دوستان مې هم خسته کړي نه وي او یا خسته نه شي، و ټولو ته زما سلام او احترام.
ډېره مننه، د خدای په امان.